دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د مارچ 28 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ساسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې به د وسوالو طالبانو او حکومتي کمیټي ملاقات په پېښور کې د امنیت په اړه د خبر پښتونخوا د تاجرانو غونډه او د وین ورکولو په اړه د وزیرستان د زده کوونکو غونډه په پاکستان کې د تعلیم د کچ نوی شمیرې په کابل کې د نوروز د نړیوال جشن سربیره درته د سیمې او نړۍ په اړه نور راپورونه هم لرو خو په لومړي سر کې به نجیب عامر ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
د طالبانو مذاکراتي ډله وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ نیخ په نیغه خبرې ګټورې وې پاکستان ایران ته ډاډ ورکړی چې تختول شو ایراني ځواکونو په خوشي کولو کې ورسره مرسته وکړي یو شمیر سیمه ییز مشران نن کابل ته د نوروز په جشن کې د ګډون لپاره روان دي د خبرونو تفصیل پرون په لومړي ځل د وسلوالو طالبانو او حکومتي استازو په نا سرګند قبایلی سیمه کې د یو بل سره مخامخ خبرې وکړې د دې لیدنې نه پاس تیر ماسخوتن د طالبان لخوا ټاکل شوی کمیټې په پیښور کې خبري غونډې ته معلومات ورکړل خبري غونډې ته د وینا پر مهال پروفیسر ابراهیم او مولانا سمیع الله قول چې دواړه خواوې د مذاکراتو په جاري ساتلو رضا شوي دي او په ورځ دوه کې به دواړه لوري یو وار بیا د یو بل سره مخامخ خبرې وکړي مولانا سمیع الله خبري غونډې ته وویل
ابھی پہلا موقع تھا کہ سرکار حکومت کی طرف سے اہم ترین ذمہ دار افراد کو ہم لے گئے اور براہ راست ایک دوسرے کے سامنے بٹھا دیا
دا لومڑے زلو چ پرون دا حکومت لاڑخا ڈیر مہم او ذمہ وار خلق مونگ بوتلل او نیخ پنیغمو دا یو بل سره کینول او دواړه خواوی غواړي چې د مذاکراتو دا سلسله روانه وي په یو یا دوه ورځو کې بیا امکان دی چې مونږ به بیا د مذاکراتو لپاره میلاویږو
په پیښور کې د مشال رادیو خبریال وایي د حکومتي او طالب استازو ترمنځ په خبرو کې د ډزبندۍ په غځولو او د بندیانو تبادله په اړه هم خبرې شوې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د ایران ولسمشر حسن روحانی ته ډاډ ورکړ چې حکومت باید د تختول شو ایرانی سرحدي ځواکونو د خوندي خوشي کولو لپاره اقدامات وکړي د پاکستان سرکار رادیو خبر ورکوي چې حسن روحانی تیر ورځ وزیر اعظم نواز شریف ته زنګ وهلی و او ترې غوښتنه کوله چې دوی تمه لري چې پاکستان به ورسره د ایرانی ځواکونو په خوشي کولو کې مرسته وکړي د ایرانی او پاکستاني لوړپوړو حکومتي چارواکو ترمنځ دغه خبرې تر وروسته لاغې کیږي چې د تیر اتوار په ورځ د جیشولا دل په نوم یوې وسلوالې ډلې په خپله ویبپاڼه د یو ایرانی سرحدی سرتیری د وژلو خبر ورکړ او ویل چې څو تنه نور سرتیری هم ورسره برمته دي او که ایرانی حکومت د دوی غوښتنې ونه مني نو به وژني یاد دی وی چې یاد ډله په ایرانی جیلونو کې د خپلو بندي ملګرو د خوشی کولو غوښتنه کوي نواز شریف او حسن روحانی په دې خبره هم هنګیخ کاره کړی دا چې ترهګرۍ پر ضد به په شریک اقدامات کوي په افغانستان کې د نوروز په نړیوال جشن کې د ګډون کولو لپاره د سیمې او نړۍ مشران کابل ته روان دي د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د نورو سیمه ییزو مشرانو څخه مخکې پرون کابل ته ورسید نوموړی چې د چهارشنبه په ورځ کابل ته رسیدلې تمه کیږي چې نن به د ایران ولسمشر حسن روحاني د اذربایجان ولسمشر الهام علیوف د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف او د پاکستان ولسمشر ممنون حسین هم بدرګه کړي افغانستان ته به د ښاغلي ممنون حسین د لومړی سفر وي د یو لس نورو هیوادونو حکومت پلاوی به هم په دې جشنونو کې برخه اخلي تمه کیږي چې د سیمې مشران به همدارنګ د امنیت تجارت او د اقتصادي همکارۍ باندې هم خبرې وکړي په مصر کې فیلډ مارشل عبد الفتاح السیسی د هیواد د دفاع د وزیر او د سلحکر په توګه له خپلې دندې استعفا ورکړه او اعلان وکړ چې هغه به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې برخه اخلي د شروع په ورځ نوموړي په یو تلویزیوني وینا کې د مصر خلکو ته وویل د معجزې نشي کولی د حالاتو د سمون لپاره به مصریانو ته سختې هلې ځلې کول پکار وي 59 کلن سیسی تیر کال د مظاهرو نه پس اسلام پاله ولسمشر محمد مرسی له دندې ګوښه کړ دا چې نوموړی د مصر په خلکو کې مقبولیت لري او په مقابل کې جدي رقیب هم نشته نو تمه کیږي چې د ولسمشرۍ انتخابات به په اسانۍ سره وګټي عبدالفتاح سیسی دا هم وویل چې مصر له ترهګرو لخوا ګواښل شوی و خو دی به هڅه کوي چې هیواد د ویرې له ماحوله راوباسي د دې په غبرګون کې د مرسي اخوان المسلمین ډلې ویلي د سیسی په واکمنۍ کې په مصر کې امنیت او استحکام نشي راتلی د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن زوم سلیمان ابو غیث په دې تور مجرم پیژندل شوی چې د امریکایانو د وژلو سازش کړی او د ترهګرو ملاتړ کوي. سلیمان ابو غیث د القاعده مهم غړی دی چې په امریکا کې پر عدالتي کاروي ترسره کیږي. نوموړی 43 کاله عمر لري. د سپتمبر د 11 نیټې نه وروسته د القاعده د تبلیغاتي ویډیوي کیسټونو لپاره خپل غږ کاراو او د نوموړي تنظیم ویان هم پاتې شوی دی. ابو غیث چې په کویت کې امام و تیر کال په اردن کې ونیول شو او نیویارک ته بوتلل شو. نوموړي د دې خبرې اعتراف کړی چې د اسامه بن لادن په غوښتنه د القاعدې په ویډیو ټیپونو کې خپل غږ استعمال کړی دی. امریکایي څارنوال جان کرونن وویل ابو غیث خپل اورنۍ فصاحت او بلاغت د القاعدې تر روزنې لاندې ځواکونو د امریکې پر ضد د تحریک کولو لپاره استعمال کړی. نوموړی پر عمری بند محکوم شوی دی. د امریکې ولسمشر باراک اوباما اروپا ته د خپل سفر د مهمې وینا په ترڅ کې روسیا په دې ملامت کړه چې په یوکراین کې د ځواک بې رحمه استعمال کړي او ژمنه یې وکړه چې د امریکې او د اروپا ائتلاف په د وخت په تیرېدو سره وسعت ومومي. اوباما وویل امریکا او اروپا د یوکراین د کنټرولولو علاقه نه لري او همدارنګه امریکا او ناټو د روسیې سره شخړې ته لیواله نه دي. نوموړي زیاته کړه دا د یو بل ساړه جنګ په لوري ورتګ هم نه دی. اوباما اندېښنه ښکاره کړه چې د کریمیا نه د روس د وستلو هیڅ یوه لاره نشته. خدای هم ورزیاته کړه چې تر څو امریکا او د دوی اتحادیان یو ځای وي روسي خلکو ته به معلومه شي چې دوی امنیت خوشحالي او هغه حیثیت نشي ترلاسه کولای چې دوی غوښتونکي دي. د عراق وزیر اعظم نوري المالکي خبرداري ورکړه چې د ملک د انتخاباتي کمیسون استعفا د اپریل په پای کې ترسره کیدونکو انتخابات ځنډول شي. المالکي د شورو په ورځ په خپل اونیزه تلویزیونی وینا کې ویل که د انتخابات والا کمیسون کار تستون نشي نو انتخابات به وځنډيږي. نوموړي ویل په انتخاباتو کې ځنډ باندې یوازې د انتخاباتو لپاره بلکې د ټول ملک لپاره یو ضرر به وي. بل طرف ته د انتخاباتو د کمیسون یو غړي صفا الموسوي د مشال راډیو عراقي څنګه ویلي د انتخاباتو د کمیسون د غړو استعفاګان بعد انتخاباتو په چمتووالي او پروسه باندې ساغیز ونه لري. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو استازي نیکولا ملادینیو بیا وایي په انتخاباتو کې ځنډ به خطرناکې پایلې ولري. دا تر دې ګړې د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مل مشال ریډیو څخه واوریدل. په روان خبرونه کې به د دغه مهم راپورونه تاسو واوري. په پاکستان کې له وسلوالو طالبانو سره حکومتي کمیټې پر لومړي ځل مخامخ خبرې اترې وکړې. د طالبانو د کمیټې مشر مولانا سمیع الحق تیر مخسن وویل چې دا خبرې ګټورې وې. د خیبر پښتونخوا تاجرانو د ویلې غونډې په کولو له سوی حکومت جدي غوښتنه کړې چې د دوی حفاظت وکړي او امنیتي ستونزې د ورحل کړي کنه دوی به د صوبې پرېښودلو ته اړ شي. د نو شمیرو له مخې د پاکستان څخه کم نیمایي خلک اوس هم لیک لوست نسی کولای او بې تعلیمه دي. دا چې په یو هیواد کې څه ډول د لوست شرح زیاتېدلی سي د تعلیمي چارو یو کارپوه پاړه وایي.
که چیرې یو ملک دا فیصله وکړي چې زما تعلیم زما ترجیح ده په دا اوس زمانه کې په دا اوس دور کې دا څه ګرانه خبره نه ده.
په روان خبرونه کې په کابل کې د نوروز د جشن او د ولسمشر اوباما د ترګدونو ترڅنګ نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې ورېدلای شي. راځو خپل لومړی راپور ته. تیر ورځ په لومړي ځل له وسوالو طالبانو سره حکومتي کمیټې د قبایلي سیمو په یو نامعلوم ځای کې مخامخ خبرې اترې وکړې. تر خبرې اترو وروسته مذاکراتي کمیټه له قبایلي سیمو څخه بیرته ولاړې. که څه هم حکومتي کمیټې له وسوالو طالبانو سره د ملاقات په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د کمیټې مشر تیر مخسن په پېښور کې د کمیټې له نورو غړو سره یو ځای خبري غونډې ته د وینا پر مهال دا ملاقات ګټور او مثبت وبلی. نوموړي زیاته کړه چې دواړه لوري د مذاکراتو په جاري ساتلو سلاسوي دي چې ډېر ژر به یو بل ملاقات هم وسي. په دې اړه نور حال پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوث سره کوي.
تیر ماسخوتن د طالبانو د کمیټې د غړو په ګډ خبری کانفرنس کې د طالبانو د مذاکراتي کمیټې مشر مولانا سمیع الحق ویل چې په لومړي ځل د حکومت ډیر مهمو چارواکو د طالبانو د شورا د غړو سره نیخ په نیغه خبري اترې وکړې او امکان دی چې را روان دوه درې ورځو کې به یو بل لاسي ملاقات وشي.
سرکار حکومت کی طرف سے اہم ترین ذمہ دار افراد کو ہم لے رہے ہیں
دا لومړی ځل و چې پرون د حکومت له اړخه ډېر مهم او ذمهوار خلک مونږ بوتلل او نیغ په نیغه مو د یو بل سره کېنول او په تفصیل سره یې د یو بل خبرې اترې واورېدې او دواړه خواوې غواړي چې د مذاکراتو دا سلسله روانه وي. په یو یا دوه ورځو کې بیا امکان دی چې مونږ به بیا د مذاکراتو لپاره میلاویږو. خو مولانا سمیع الحق په دې خبری کانفرنس کې دا په ډاګه نکړه چې د حکومتي مذاکراتي کمیټې د غړو وفاقي سیکرټري حبیب الله خټک، ایډیشنل سیکرټري فاټا ارباب عارف، د وزیر اعظم ایډیشنل سیکرټري پواد حسین پواد او رستم شاه مومن نه علاوه نورو کومو مهمو حکومتي او استخباراتي چارواکو په دې ملاقات کې ګډون وکړو. او مولانا سمیع الحق د دې ملاقات نور جزئیات هم په ډاګه نکړل او په دې ګډ خبری کانفرنس کې د طالبانو د کمیټې غړو د خبریالانو د پښتنو د ځوابولو څخه هم مذیرت وکړو. تیر ماسخوتن په پیښور کې د طالبانو د کمیټې د غړو په ګډ خبری کانفرنس کې د طالبانو د کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم د طالبانو د شورا د ځنی غړو سره د حکومتي کمیټې د لومړی ملاقات ډیر ګټور وبللو.
طالبان کی شورا اور حکومتی کمیٹی آمنے سامنے ایک دوسرے کے آئے ہیں، ایک دوسرے کی بات کو سنا ہے.
دی وای پلومړی ځل د طالبانو شورا او حکومتي کمیټې یو بل ته مخامخ شوې دي او د یو بل خبرې اترې اوریدلې دي او دا به د اعتماد په بحالې کې ډېر ګټور ثابت شي. په دې ملاقات کې د مولانا سمیع الحق په مشرۍ زموږ د کمیټې هم موجود وه. د مشال ریډیو د سرچینو تر مخه تېره ورځ د طالبانو د شورا سره په دې ملاقات کې د طالبانو د شورا غړي اعظم طارق، قاری شکیل، مولوی ذاکر او مولوی بشیر موجود و او د هغوی سره په دې ملاقات کې حکومتي کمیټې د اسلامي کالج د وایس چانسلر اجمل خان، د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د زوی شاباس تاثیر او د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د زوی علي حیدر گیلانی د خوشی کولو او د ډزبندۍ موده د یوې میاشت په ځای د نورې مودې لپاره د غزولو غوښتنه وکړه. تیره ورځ د حکومتي کمیټې غړي او د طالبانو د کمیټې غړي د هلیکاپټر د لارې د هنګو د ټل د سیمې پورې لاړل او بیا په ګاډو کې د طالبانو د شورا سره د ملاقات لپاره یو نامعلومه ځای ته ورغلل. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. تیر ورځ په پېښور کې د تاجرانو د کنونشن په نامه د خیبر پښتونخوا د سوداګرو او کاروباري ټولنې یوه لویه غونډه وسوه چې پکې د تاجرانو پر بېلابېلو ستونزو تفصیلي خبرې اترې وسوې. د غونډې په پای کې یوه اعلامیه هم جاري شوه چې له صوبایي حکومت غوښتنه پکې سوې وه چې د تاجرانو حفاظت د باوري وګرځول سي او د دوی امنیتي ستونزې دې هوارې کړل سي. نور حال پېښور د مشال رادیو خبریال غلام غوث را کوي.
په دې غونډه کې د تاجرانو او کاروباریانو د ستونزو په اړه د تفصیلي بحث وروسته یوه اعلامیه جاری کړې شوه چې تر مخه یې په صوبه کې کاروبار او تجارت ته تر ټولو لویه ستونزه د امنیت ستونزه ګڼل شوې ده او د ترګرۍ او قلنګ اغیستلو له وجې د صوبې نه د سرمایهدارو خلکو د وتلو په ستونزه باندې هم اندېښنې څرګندې شوې دي. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس صدر زهید الله شینواری مشال ریډیو ته وویل
څنګه د دې صوبې ټولو نه غټه مسله د امن او امان مسله ده. امن او امان په وجه او د بم دماکو په وجه او دلته چې کومه غوا برې تاوان او دا خلکو ته پرچې د بته مافیا ملاویږي دې په وجه مونږ کمیونټي ډېره پریشانه ده. زون کاروباري خلک ډېر پریشانه دي. په دې په وجه زون کاروباري خلک دې نه شفت کیږي نور صوبو ته روان دي. 50% خلک لاړه ته سوګره پور اسلام آباد چې د پېښور خلکو نه ډک دي، لاهور ته ډک دي. دا خلک خو خوشاله نه دي، دا ټول خلک د مجبورۍ نه دي. موږ حکومت ته یو مین جوینټ ډیکلریشن کې په مشترکه اعلامیه کې یو دا خبره یو دا درخواست وکړو که مهرباني وکړئ چې موږ ته تحفظ ورکړئ. که تاسو موږ ته تحفظ نشئ ورکولی نو بیا ستاسو د حکومت کولو څخه حکم نشته، بیا تاسو موږ ته ټیکس اخیستو څخه حکم نه لرئ.
خو د دې غونډې پر مهال مې چې کله د بلدیاتو د صوبایي وزیر عنایت الله نه پوښتنه وکړه چې د امن او امان د ستونزې د حل کولو لپاره صوبایي حکومت څه ګامونه پورته کوي، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال په دې منطقه کې یو نړیوال جنگ روان دی او د امنیت مسلې ته یوازې د صوبې په تناظر کې نه دی کتل پکار.
امن امان د دې صوبې د ټولو غټه مسله ده، د دې صوبې نه د ملک ټولو غټه مسله ده. امن امان مسله دا سه چې غیر ته په آیسولیشن کې نشي کتلې، د دې خطه کې چې کوم صورت حال له بدلتا یو عالمی جنگ شروع ده، د دې په حالت نظر کې امن امان د صورت حال څخه ګمبیر صورت حال ده. دا صحیح چې پروینشل ګورنمنت ذمہ داری ده، اسنګ تل خبرو کو صوبایي حکومت خپل ذمہ داری پوره کوي، پولیس ستنتن کړی دي، پولیس ته نه غاڼې دي کړی دي، پولیس ته عادت
د دې پروګرام لپاره د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ته هم بلنه ورکړې شوې و، خو هغه په دې ونډه کې ګډون ونه کړ. او د هغه په ځای په دې ونډه کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله او د سیاحت صوبایي وزیر شوکت یوسفزی ګډون وکړ. او تاجرانو په دې لړ کې په وزیر اعلی پرویز خټک ډېری سختي نیوکې وکړې.
ملک نیاز زمانوم د انډستری سټیټ اسوسییشن پرزیدنټ ما نن چیف منسٹر دې پروگرام را نغه، هغه ته د عزت نصیب نو کاغه دې پروگرام را غلې و نو ډېر لو عزت به شوی، په دې مسایلو به ځان هم پوی کړو. خو چونکه دا هغه د عزت نصیب نو او دا ټرو ریپرزنټیشن باډی چې کومه و دا هغه سره دا یو الحاق یا تعاون نه غوښتل، نو دې د وجه نه هغه دې خلکو ترانغه.
13 ورځ د پیښور په یو مقامی هوټل کې په لومړی ځل د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس د سوري لاندې د تاجرانو د کنوینشن په نوم یو لویه غونډه ترسره شوه، چې په کې د صوبې د ټولو ضلعو نه د تاجرانو او کاروباریانو استازو ګډون وکړو. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ مشال ریډیو څخوري. او سم د پېښور په اړه د بل راپور پر لور ستاسو پام را ګرځوم. په پېښور نشتر حال کې بیگانه وخت د وزیرستان بلډ ډونیشن او تلسیمیا سنټر یا د وینې ورکولو د مرکز د وزیرستاني زده کوونکو د تنظیم یو غونډه وسوه، چې پکې د قبایلي ایجنسی د ژوند له بیلابیلو څانګو سره تعلق لرونکو او زده کوونکو ګډون کړی و. په دې اړه نور حال له پېښور د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا وزیرستان بلډ ډونیشن او تلسیمیا مرکز په نوم جوړ شوی د دغه تنظیم مشران وینا ده چې نه خو په قبایلي سیمه کې داسې یو ځای شته چې ناروغو ته د وینې د ضرورت په وخت وینه ورکړي، او نه د قبایلو خلک چې دلته پېښور ته یا نورو سیمو ته لاړ شي نو په اسانه ورته وینه میلاویږي، نو ځکه دوی دا تنظیم په پېښور کې جوړ کړو. د دغه تنظیم مشر اسم داول په دې باب له مشال لیډو ته وایي،
وزیرستان چې کوم دا ټول ایجنسۍ پټه اکثر په مشکل دور شي دي، او بیا د میشت کې مو د وزیرستان خور خلک دي، نو د وزیرستان خلک ډېر په مشکلات سره دی. هغه وجنه میش په پېښور شه د کوم سټوډنټس دی، د سټوډنټس سوسایټي دی، یو داس نومونه سوچ میش رولل چې یاره میش د دلته په پېښور شي د خپل علاقې ته کم اس کم تعلیم سره سره د جسه پیدا ورسوي. په دې شو سر کې میش سره ډاکټر صاحب باندې د مختلفه هسپتالې ولا ول بټ ټیکنیشن میډو نصر په روډ باندې میش سیټ اپ تا، او د میش سره د اکرې یونیورسيټي ولا پریزیدنت او داسې د نړۍ یونیورسيټي ولا ډېر فلیپ شي.
هم دغه تنظیم یو بل غړی فضل رحیم وای چې پېښور نه پس په دوی پراتن کې میش کې پامیرلی او بیا پامیرانشاه کې هم د دغه بلډ بانک پرانسته وکړي چې د وزیرستان خلکو ته هم په خپل ایجنسی کې دغه اسانتیا ملو شي.
د دې ډیر زیات ضرورت دی. فرست انشل انیشیټیو میش په پېښور کې اخستې دي، او زمونږ د دې سنټر به نور برانچونه هم جوړيږي. د دې برانچ فرست مونږه په اپریل کې انشل افتتاح کوو. پامیرلی کې باید یو برانچ وي، بیا به د هغه سره سره مونږه د دې یو برانچ په میرانشاه کې هم جوړو. د دې ډیر زیات ضرورت دی ځکه چې زمونږ د میرلی تحصیل هډ کوارټر پتل دی په کې بلډ بینک نشته. په میرانشاه شهم دا فیسیلټی نشته چې هغه کې یو مریض ته وینه ضرورت شي نو هغه غریبانان در بدر ټکرې خوري. چې کله د میر مریضان پېښور ته راشي نو څوک یې په یوالېږي، څوک یې په بل لګي.
یو بل ځکون کې همایون وزیر وایي چې د دوی د پروګرام مقصد ټول قبایلو چاته چې د وینې د کمی ستونزوي وینه ویریا ورکړي، او د دې پروګرام د لاندې باندې نه یوازې د وزیرستان بلکې د ټول قبایلي ایجنسی ضرورتمندو ته وینه ورکول کیږي.
دا پروګرام زمونږ د وزیرستان بلډ ډونیشن فاونډیشن په حواله سره ده چې د دې پروګرام په توسط سره مونږ د شمالي وزیرستان او د جنوبي وزیرستان او بیا د هغه نه پس ټوټل فاټا چې سمرادا سمرا ایجنسی دی قبایلی خلک دي هغه بیمارانو ته چې پېښور تراشي دلته کې دوی ته د وینو تکلیفي چې کله دوی ته د وینو ضرورت شي نو دی در په در ګرځي خو دوی ته وینه نه ملويږي. نو د دې پروګرام په توسط سره زموږ کوشش دا ده چې مونږ خپل وزیرستانیانو رونو ته او ټول قبایلی رونو ته وینه چې کم ده ټایم په ټایم ورورسو او د دې چې کم دغه مسله ده دغه مونږ د یو هدف پورې حل کو.
چې په دې مقه باندې دغه پروګرام کې برخه اخیستونکي د قبایلي ایجنسی سره تعلق لرونکو وکیلانو، استادانو، ډاکټرانو او سیاسي مشرانو د دغه تنظیم لپاره د فنډونو یا پنګو اعلانونه هم وکړل. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د مومند ایجنسی په شمشا سیمه کې پولیټیکل انتظامیه په نشي تو کوبار یو گاډی نیولې دی او د هیروینو سربیره د دې مشنان هم ترلاسه کړی دی. په دغه سیمه کې چې له افغانستان سره پر پل پرته ده ځینې خلک کوکنار هم کوي. په سیمه کې د نشي توکو پر کروندې او د امنیت په اړه د مشال رادیو خبریال د خوایزی بایزی سب ډیویژن لاسټن پولیټیکل ایجنټ زیشان عبدالله مسعود سره خبرې کړي او دغه راپور یې برابر کړی دی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
د محمود ایجنسی پولیټیکل انتظامیه د پاکستان او د افغانستان د پولیس سره نږدې شمشا سیمه کې د هیروین چې نشئی توکي وي او په عامه ژبه کې ورته پوډر ویل شي غاڼه یا ماشینونه نیولې دي چې دوی وایي په دې غاڼه کې اپیم او تیزاب په خپل ولخه کې اخیستي. دا معلومات د محمود ایجنسی د خوایزای بایزای سب ډیویژن اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ زیشان عبدالله مسعود مشال ریډیو ته ورکړل.
او نور کوم تر رپورټ شي نو ان شاء الله موږ به باغی کوي خو فلال موږ ته نور نه دی رپورټ شوی. البته د کوکنارو پټی مټی او باغی کې کار شروع کړی دی او تر سهاده پورې موږ علاقه کلیر کړی دی. اصل پاتې دی به ان شاء الله کلیر شي.
په یاد سیمه کې ولس دا ساتون د کوکنارو یا اپیم فصل کری خو حکومتي ادارې ورزي او هغه کوکنار لبیخه ختموي. نو دا ولس کوکنار ولی کری؟ زیشان عبدالله محسود وویل
دا جی صرف یو د دې جواب صرف یو د غربت دی. اوس غریب خلق ته وای چې دې کې سب پیسې وو ګټو دې کې الانګه ټولو ته دا پته ده چې دا غیر شرعي او غیر قانوني کار دی. خو بیا هم هر سړی دې کې لاس دا کری او دا کوي چې په دې د غربت په وجه خپل ځان له سب پیسې پکې وګټي یا سخه پکې وګټي.
نو ممکنه به څنګه وي چې ګینې ولس کوکنار و نه کری؟
جی امدادونه راځي او ټولو ته ملو شوي دي او ټولو ته غیر شوي دي. خو اصل کې مصیبت دا ده چې دلته پرمننټ بیسس باندې کار نه ده شوی. هغه ټیمپرری بیسس باندې هغه ټیم کوکنار پټي وو نو مواد ورکاو دلته یو خاول پټول نه چې دلته داسې یو لیکچرینګ داسې سیشنز ټایپ دلته وشي خلکو ته چې وای دا شی مکو وای او دا شی ټیک نه ده. سیکنډ دا چې پرمننټ بیسس باندې د دې د روزګار د پاره د دې د خلکو د غد پاره سره اقدامونه پک کول دي چې دا پرایویټ سیکټر او حکومت ذمہواری ده او د پرایویټ سیکټر هم ذمہواری ده.
په سیمه کې د امن د صورتحال په اړه زیشان عبدالله محسود وویل
امنیت خو زمونږ په غو کې اوس پورې تقریبا د خدای فضل ده درې څلور میاشتې وشوې صدا سے غټه کاروایی صدا سے غټ غنه ده شوی.
او په دغه سیمه کې موجود د امن لخکرو سره څومره مرستې کولی شي ځکه چې هغوی د حکومت سره په سیمه کې د امن راوستو لپاره اوږه په اوږه ولاړ وي؟
نه امن لشکر زمونږ د حکومت کسان دي او د حکومت لپاره ډېرې قربانیانې ورکړي دي او د حکومت غم کوي او حکومت هم د دې مرسته کوي او حکومت هم د دې چې کوم جایز ضرورتونه یې هغه مونږ پوره کوو حکومت پوره کوي.
د زیشان عبدالله محسود په وینا چې په سیمه کې غیر دولتي تنظیمونه هم لګیا دي او د پرمختیا کارونه کوي خو یو خبره چې د بیا بهالۍ په اړه وخت نور هم لګي ځکه چې ورانی ډېر شوي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود ایجنسی.
له محمد ایجنسی څخه زو د خیبر ایجنسی پر لور. د خیبر ایجنسی د لوړ قسمي خبري اعلان شکایت کوي چې د حکومت د اعلانونو باوجود د دوی لپاره د پریس کلب ودانۍ جوړ نه کړل سول. دوی وایي چې پولیټیکل چارواکي نه غواړي چې دلته پریس کلب جوړ شي او خلک په اسانه باندې خپل ستونزې چارواکو ته ورسوي او د خپل رایو اظهار وکړي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په لوړګي کې د ژر تر ژره د پریس کلب ودانۍ جوړ کړل شي. په دې حق له سیمې د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راپور کوي.
د خیبر ایجنسی د لوړګي سیمې صحافیان وایي چې دوی د پریس کلب د ودانۍ د نشټوالي لامل د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. په دې حقله د لوړګي پریس کلب جنرال سیکرټری شاهد پردای مشال ریډیو ته وایي
یو خو موږ د روټ په غوړه باندې وسیګو نو په دا وجه باندې دلته شور ډیر زیات دی بل ګرد ډیر زیات دی. د کوم د لنډی کوتل پولیټیکل انتظامیا چې هغه بالکل دلچسپي پکې نه اخلي نو دغه دا پته موږ ته لګي چې یاره دوه غوړی چې دلته پریس کلب جوړ شي.
او د لوړګي سیمې یو بل صحافي نصیب شاه هم دغه غوښتنه وکړه او وی ویل
تیرو دریو گورنرانو د لنډی کوتل صحافیانو لپاره د بیلډینګ اعلان کړی دی خو دا ډیره د افسوس خبره ده چې اوسه پورې دا عملی نه کړای شو.
د لوړګي پریس کلب د ودانۍ د ستونزې په حق له مشکله په خیبر هاوس پیښور کې د خیبر جنسی د ترقیاتی کارونو ذمہوار ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ غلام حبیب سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
دوی ته پاتې وو دوی سره خبره خوشی وه یو ویزیټ کول دي هلته سایټ ته تللي چېرته زه چې پته نه شته دوی چېرته کتلی ده. یو کس ما ته راغلی ده چې دوی جوړومه زه دله در کوم خو غذا یې کم ده خو د ځمکې مسله ده چې ځمکه پیدا کړو هغې چې سلسله کې انشاءالله
د خیبر ایجنسی د لوړګي سیمې صحافیان وایي چې حکومت له پکار دی چې دوی د پاره زر تر زره د پریس کلب یو ودانی جوړ کړي. فرهاد شنواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او کچیر تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسي لري نو په دوغ دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. د پاکستان ایجوکیشن اټلس په نامه راپور شي چې په دغه هیواد کې اوس هم څه کم نیمایي خلک لیک لوست نسي کولای. دغه راپور چې د 2013 کال د تعلیمي شمیرونو په اړه دی دا هم پکې راغلی چې د هیواد 2% ماشومان اوس هم له سکولونو بهر دي. دا چې په پاکستان کې د جنوبي ایشیا د نور هیوادونو په پرتله د لوست شرحه ولې دومره ټیټه ده او د دې د جګوالي لپاره حکومت څه اقدامات کوي، په دې اړه د دغه راپور اورېدو ته تاسو پام راګرځوم. د تعلیم او پلوړ زده کړو کې د روزنې او معیار لپاره د پاکستان وزیر مملکت بلیغ الرحمن د تیر سیشن به پورس په پاکستان کې په 2013 کال کې د تعلیم د شمیرنې په اړه د راپور پرانیسته وکړه. د پاکستان ایجوکیشن اټلس په نامه دغه راپور د ملګرو ملتونو د خوراک له نړیوالې ادارې سره په ګډ جوړ شوی دی. د راپور له مخې په پاکستان کې د تعلیم شرح 85% ده چې د جنوبي ایشیا د ګاونډیو هیوادونو په پرتله ډیره ټیټه ده. د راپور له مخې اوس هم د پاکستان 2.5% ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو څخه تر 9 کلونو پورې دي له سکولونو بهر دي. د پاکستان د پرمختللو ښارونو په پرتله په خیبر پښتونخوا او فاټا کې د تعلیم شرح تر دې هم ټیټه ده. په فاټا سیکریټریټ کې د تعلیم د څانګې مشر هاشم خان وایي چې د پاکستان د نور شهرونو په پرتله په قبایلي سیمو کې د لوست شرحه یوازې 40% ده، خو دوی هڅه کوي چې دا زیاته کړي.
چې کوم سکولونه وران دي هغه مونږه دوباره جوړو غوا نه، دا ټولې خبرې الی ولې مونږه روانې کړې دي. مونږه چې کوم ځان د بار هدف پېښې غوا نه په 2016 پورې دا مونږ وځ دا به کم اس کم مونږه 40% طرف وګا نه په 2-3 کال کې.
کایو خو په قبایلی سیمو کې د نامنه حالاتو لکبل تعلیم اغیزمن سوی نو بلخه په خیبر پښتونخوا کې هم په لسګونه سکول نوران سوی دي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبای وزیر محمد عتیف خان وای د بیلابیل شمیرو لمخې په صوبا کې د لوست شرحه 55% ده. نو موري مشال رادیو ته وویل چې د اوس لپاره د لوست د شرحه زیاتولو پر ځای دوی د تعلیم معیار ته پاملرنه کوي. نو موري وویل چې د نو سکولونو د جوړولو ترڅنګ د وران سو سکولونو په جوړولو هم لاس پوري کړی دي.
یو دلدلی چې کوم غکلو، یو سیلاب چې کوم خراب کړی، او درېم دهشتګردۍ نه. نو په درې واړو باندې کار روان دی. سبه تقریبا څه چې کوم ریبیلډینګ په کار دی، هغه د 2000 نه سیوا سکولونه دي. نو په یو ځای نشي کېدی، مطلب مو به په یو سکول مته ته پتا چې دا څونه ګراني ده. نو په یو سکول باندې یو کروڑ سوا کروڑ روپۍ لګي. نو هغه کوم 2000 سکول نه جوړو، هغه نه خو په اربون نه په کاربون روپۍ په کار دي.
د پاکستان په شاته پات او کلیوال سیمه کې د لوست شرحه د شاري سیمو په پرتله ټیټه ده. دا چې په څه ډول حکومت کولای شي چې دغه شرحه جګه کړي او تعلیم عام کړي. په کوټه کې د بلوچستان د حکومتي نصابي کتابونو د ادارې په خوانی مشر پروفیسور منیر احمد خان کاکړ وایي چې د واحد تعلیمي نظام پر راوستلو او د حکومت لخوا د تعلیم زیاتولو د جدي ګام په اخیستلو سره حالات مثبت لوري ته تلای شي.
دا سیاسي فیصله ده کنه. کچېر یو ملک دا فیصله وکړي چې زما تعلیم زما ترجیح ده، زما پریاریټي ده و تعلیم ته زه سبقت ورکوم، هغه ملکونه هلته لیټریسي ریشو یا تعلیم چې دی دا هغه حاصل په دا اوس زمانه کې په دا اوس دور کې دا څه ګرانه خبره نه ده. پاکستان وغوښته چې اټمبم جوړ کړي، اټمبم یې جوړ کړي. خبره دا ده دلته دوه پاکستان دي، یو د ایلیټ پاکستان دی، یو د غریبانو پاکستان. د ایلیټ په پاکستان کې د هغو خپل تعلیم دی، د هغو خپل تعلیمي ادارې دي، د هغو خپل کریکولم دی، توفیر دی. د غریبانو سکولونه دي، په هغو کې ټیچر نشته. که ټیچر وي هغه بیا دغه اهل نه وي چې هغه ټیچر شي. یو سهولت نشته، وبه نشته، بلډینګز نشته، د بندې ناستې.
که څه هم په پاکستان کې حکومت له ډېر مودې راهیسې دا کوي چې د لوست شرحه به تر کافي اندازې لوړوي، خو بیا هم بریالی سوی نه دی. دا وخت د جنوبي ایشیا په هیواد سریلانکا کې د لوست شرحه څه باندې 2.5%، په هند کې څه باندې 4.5%، او په بنګلاديش کې څه باندې 6% ده.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15040
او په 15340 صافي اوریدل شي.
زموږ ژغ له مشال رادیو څخه اوریده. مشال رادیو ټولې خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو .com. د دې ترڅنګ چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسي لري نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. څو شپې وروسته به تاسو لاندې خبرونه واورئ. تر لنډو خبرونو وروسته تاسو ته په افغانستان په پلازمینه کابل کې د نوروز د نړیوال جشن حال درکو. ورسره به د امریکا د ولسمشر باراک اوباما څرګندونې واورئ چې د اوکراین او روس په اړه کړې دي. وخت د غرمې 12 بجې سوې. نجیب امیر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان د حکومت لخوا ټاکل شو استازو پرون په ناصرګنځ کې تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره وکتل. د دې ملاقات وروسته طالبانو د مذاکراتي ډلې مشرانو پروفیسر ابراهیم او مولانا سمیع الله کول خبرې ګټورې وي او دا ډول بل لیدنه به هم زر ترسره شي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ایران ولسمشر حسن روحانی ته ډاډ ورکړ چې حکومت به د تخلول شو ایراني سرحدي ځواکونو د خوندي خوشي کولو لپاره اقدامات وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزی او د ترکمنستان مرستیال وزیر اعظم رشید مرادوف هیله ښکاره کوي چې د ترکمنستان، تاجکستان او افغانستان ترمنځ به د اورګاډي کرښه زر تېره شي او دغه کرښه به اروپا ته هم وغځېږي. په افغانستان کې د نوروز په نړیوال جشن کې د ګډون کولو لپاره د سیمې او نړۍ مشران کابل ته روان دي. تمه کیږي چې د تاجکستان، ایران، قزاقستان او د پاکستان ولسمشران او د 11 هیوادونو حکومتي پلاوی به په دې جشن کې ګډون وکړي. په مصر کې فیلډ مارشل عبدالفتاح السیسی د هیواد د دفاع د وزیر او د سرلخکر په توګه له خپلې دندې استعفا ورکړه او اعلان وکړ چې هغه به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې برخه اخلي. امریکا ولسمشر باراک اوباما روسیا په دې ملامتوي چې په کریمیا کې د ځواک ناوړه استعمال کړی خو دوی په دې سیمه د تسلط او د روسیې سره د ساړه جنگ د پیلولو هوډ نه لري. د عراق وزیر اعظم نوری المالکی خبرداری ورکړی چې د ملک د انتخاباتي کمیسیون استعفا د اپریل په پای کې ترسره کیدونکي انتخابات ځنډولی شي.
دا مهم خبرونه لندز مل مشال رادیو څخه واوریدي چې نجیب امیر وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانه ته د کتنې. دا چې په پاکستان کې دغه هیواد کورنی ورسپانه په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی سراج زهیر به پاړه حال راکړي.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي نړیوال رورولې دي د پرامن جوهري پروګرام په معاملې کې د پاکستان پوره پوره مرسته وکړي او له پاکستان سره دي د پرخ سلوک ختم کړي شي ځکه چې د تورغم د لارې نیټو سپلای بحال کړي شوې ده او د غرنګ با دوی له افغانستان نه د ناتو پوزونو وته کې هم خپل ونده تر سره کوي. د ادارې په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف په هالند کې د جرمن چانسلر سره ملاقات کې دا هم ویلي دي چې خوشحال او امنناک افغانستان د پاکستان په مفادو کې دی او د افغانستان امنیت لپاره به پاکستان تل خپل کردار تر سره کوي. اداریه زیاتوی چې د دې حقیقت نه هیڅکله انکار نشي کېدی چې پر امن جوهری پروګرام د پاکستان په شمول د هر طریقې پذیر ملک حق دی نو باید چې ټول نړۍ د پاکستان دې لړکی مرسته وکړي. بل پلو جنگ ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې په کومه ټولنه کې قانون صرف د کمزورو خلکو لپاره وي هغه قانون خپل بقا بایلي او په کومه معاشره کې چې قانون د لوی وړو کې لپاره یو رنگ وي هغه قانون ترقی کوي. اداریه وړاندې لیکي چې پاکستان کې هم د سمودی له حیثیت طاقتورې طبقې د قانون نه بالا تر دي او د نظریه ضرورت ایجاد تر مخه هر طاقتوره طبقه د قانون خلاف ورزي کوي. د ادارې په وینا چې د دې حقیقت تازه ثبوت بلوچستان کې د بشري حقوقو خلاف ورزی دا خو په دې خلاف ورزی باندې تر اوسه چا هم غږ نشو پورته کولای او د غرنګ په ټول پاکستان کې د خلکو د لادرک کېدلو سلسله شروع شو. خو اوس چې سپریم کورټ حکم ورکړو چې د لادرکې معاملې کې څوک هم ککړ وي د هغوی خلاف ته مقدمه درج کړي شي چې پکې د دوو پوځي افسرانو خلاف مقدمه درج شو. اداریه اخیری کې لیکي دا پډاګه د قانون ګټه ده او حقیقت کې دا مقدمه یوازې د دوو پوځي افسرانو پر ضد نه ده بلکه د هغه نظام پر ضد چې لډیر مدیره سي د خفیا ایجنسیانو للاسا پاکستانیان ورکیدل نو باید چې د لړکی عدالتونه هم دغه شان دا سلسله جاری وساتي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
زموږ غلمشال رادیو څخه اوري چې ټولي خبرونه او راپورونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاره موریدل سي چې پته د مشال رادیو ډاٹ کام. اوس هم د سیمه حالات او د نړیوال مطبوعات پر لور ساس پام را ګرځوم. ډی پی خبري اجازه د پاکستان د حکومت د استازو او سوال طالبان د سیاسي شورا ترمنز نیغ په نیغه د مذاکرات په اړه مقاله خبره کړې ده. بلخو انډیپندنت پریس باندې لیکلي چې په افغانستان کې د مرستندوی ادارو په کارونو کې ډیر زیات کمی راغلی دی. د دوړ مقالو غټی کې بل ګلایا څخه واورو.
د جرمنی ڈی پی ای خبر ایجنس د چارواکو په حواله لیکي چې د پاکستان حکومت لخوا د امن مذاکرات او استازي له طالب مشرانو سره نیغ په نیغه مذاکرات کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امن بهیر شروع کیدو وروسته د لومړی نیغ په نیغه ملاقات دی. خبر ایجنس د طالبانو لخوا ټاکل شوی کمیټي استازي پروفیسر ابراهیم په حواله لیکي چې دغه ملاقات د غیر رسمي خبرو تر وروسته ترسره کیږي چې مقصد یې د یوې لسیزې جګړې ته د پای ټکی اخودل دي. د پروفیسر ابراهیم په خبره د حکومت څلور کسیزه کمیټي استازي په شمالي وزیرستان کې له طالبانو سیاسي شورا سره ملاقات کوي. خبري ایجنسی کې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د جګړې ختمولو لپاره د خبرو اترو بهیر داسې اندېښنې راپورته کړي چې د کار سره به القاعده شبکې سره تعلق لرونکي سخت دریځ اسلامي وسلوال ډلې بیا راغونډي شي او دا په داسې حال کې ده چې روان کال تر پایه له افغانستانه بهرني ځواکونه وځي. بلخو له برتانی خبریدونکو انډیپندنت ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکي چې د 2011 او 2013 کال ترمنځ افغانستان سره د بهرنیو مرستو کې 30% کمی راغلی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو پلان تر مخه دا په 50 کې یو برخه ده چې د هیواد ته ورکول کیږي. ورځپاڼې کې چې په افغانستان کې د خیر خیګړې حالت ډیر کړکیچن دي. په دې هیواد کې 1 میلیون ماشومان له خوراک د کمی سره مخامخ دي. تر 45% جنکي سکولونو ته او شپږ لکه او 10,000 خلک په خپل کور کې بې کوره شوي دي. ورسپانه لیکي چې د مرستندوی ادارو ستړیوالی او امنیتي حالاتو له کبله بجټ کې ډیر زیات کمی دی او داسې نظرونه هم رامنځته کیږي چې د خلکو زړونو ګټلو لپاره مرستندوی کارونه ودرول شي. ورسپانه زیاتوي چې د درغلۍ او د پروژو په سمه توګه نه چلول هم نړیوال مرستندوی ادارې په شا کړي دي. د شفافیت نړیوال ادارې په لیست کې چې کوم درې هیوادونه په درغلیو زیات ککړ ګرځول شوي دي په هغې کې یو افغانستان هم دی.
ګلیازو چې د سیمې په اړه په نړیوالو ورځپاڼو کې د خبرو سو مقالو مهم ټکي تاسو ته ورول. پروجیکټ سندیکیټ نومي ادارې پر خپل ویبپاڼه یو مقاله خبره کړې ده چې پکې د پاکستان او سعودي عرب د اړیکو جاج اخیستل شوی دی. مقاله وایي د امریکا لخوا د سعودي عرب له پامه غورځول دغه هیواد مجبور کړی چې له پوځي پلوه پر پاکستان تکیه وکړي. نور تفصیل له عبدالحکا کړه ورو.
پروجیکټ سندیکیټ نومي ادارې په خپل ویبپاڼه د لیکوالي می یمانی مقاله خبره کړې ده. نوموړی تر دې وړاندې د اسلام د زانګو نوم کتاب هم لیکلی دی. د دې په وینا سعودي عرب پر امریکا بې اعتباره سوی. نو لیکوال پوښتنه راپورته کوي په داسې حال کې چې و سعودي عرب پر امریکا نوره تکیه نسي کولای نو بیا د پوجي ځواک د ترلاسه کولو لپاره کوم لوري ته کتلای سي. د لیکوالي ځواب دا دی پاکستان هغه هیواد دی چې سعودي عرب ورزخه تمه لري. می یمانی بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو خبره کوي او وایي تر دې وړاندې هم پاکستان په فوجي برخه کې تل د سعودي عرب خدمت کړی دی. لیکوال می یمانی پوښتنه راپورته کوي چې سعودي عرب ولې پاکستان ته مخ ګرځولې دی او دا کار اوس ولې کوي. لیکوال وایي سعودي عرب د ایران او ترکیه په څیر پاکستان هم د منځني ختیځ یو پیاوړی طاقت ګڼي. له ایران او ترکیه سره د سعودي عرب مذهبي او تاریخي اختلافات دي خو له پاکستان سره داسې هیڅ ډول اختلاف نشته. د لیکوال په خبره دا شان سعودي عرب د پاکستان په جوهري پروګرام کې هم سرمایه‌کاري کړې ده او تمه لري چې د ضرورت پر وخت به له دې ګټه پورته کړي. لیکوال پر مخ لیکي له دې پرته سعودي عرب دا پلان هم لري چې پاکستان د خلیج همکاري سازمان د کډ فوجي ځواک لپاره د ملا د تیر په توګه استعمال کړي. د لیکوال په خبره کې چرته سعودي له جدي خطره په تیر بیا له ایران سره په شخړه کې شکیل سي نو پاکستان به د هیواد ته د تحفظ ورکولو وړاندیز وکړي. خو دلته لیکواله می یمانی پوښتنه راپورته کوي چې آیا په رښتیا هم پاکستان په تیر بیا له ایران سره د جګړې پر وخت د سعودي عرب امنیت پیاوړی کولای سي او کڅنګه. په جواب کې لیکواله وایي په پاکستان کې کورنۍ ترګري دغه هیواد ډیر ضعیف کړی دی. په داسې حال کې د دې هیواد فوج نه یوازې د داخلي امن او امان په ساتلو کې بلکې له هند سره جګړې ته تیاری نه نیسي نو د سعودي عرب په دفاع کې د شکیلتیا صلاحیت نه لري. د دې ترڅنګ کچرته پاکستان د فرقیزه جګړې په لړ کې د سعودي عرب ناتړ وکړي نو د دې هیواد په فوج کې موجودو شهګانو کې به ناارامي را پیدا شي. نو د لیکوال په خبره له پاکستان سره د نږدو پوځي اړیکو ستراتیژیک اهمیت تر سوال لاندې دی نو په داسې حالاتو کې د سعودي عرب لپاره لار ډیره تنگه ده. د دې په وینا د قطر له لوري له اخوان المسلمین سره د ملګرتیا وروسته د دې هیواد د خلیج له همکاري سازمان وتل او دا شان د عمان په خپل خوښه سازمان پرېښودل او له دې سره سره د سعودي عرب له امریکا سره مخ په زیاتیدونکو جوړې بے باوري په دې هیواد کې د یوازیتوب ویره زیاته کړې ده. لیکواله می یمانی په پای کې لیکي په داسې حال کې چې پاکستان د خپل وجود له جدي خطر سره مخامخ دی څنګه د یو بل چا شمولګري جوړېدلای شي. خو د دې هر څه سربېره د لیکوال په خبره سعودي عرب اوس په یو داسې حالت کې دی چې له دې بغیر بل لاره هم نه لري.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما په برسلز کې په خپل وینا کې د اوکراین د کرایمیا مسله یاد کړه چې روسیې له خپل خاور سره یو ځای کړی ده. اوباما په دې برخه کې روس ته خبرداري ورکړ خو ویل چې دا د بلی سړې جګړې د پیلېدو معنی نه لري. د اوباما د سرګندونو جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما د اروپا د سفر اساسي وینا وکړه او روسیه یې وغندله چې په اوکراین کې له بې رحمه ځواک څخه کار اخیستی دی. اوباما ژمنه وکړه چې د وخت له تیرېدو سره به د امریکا او اروپا متحد بریالی شي. اوباما د اروپا د یووالي خبره یاده کړه چې له نړیوالې دوهمې جګړې او بیا له سړې جګړې راوروسته سره یو موټی پاتې شوه. د وویل چې مخالفو نظریو یو ځل بیا دلته شخړو ته لاره هواره کړه. زه نن دلته راغلی یم او ټینګار کوم چې موږ باید کله هم د دغه پرمختګ دایمي ضمانت ونه کړو چې په اروپا کې شوی او د نړۍ چارچاپېره شوی دی، ځکه چې د نظریو اختلاف دغه ستاسو د نسل په وخت دوام لري او دا هغه څه دي چې نن په اوکراین کې څرګند شوي دي. اوباما زیاته کړه چې په اوکراین کې د روسیې کارونه د ټولې نړۍ لپاره د امتحان یوه شیبه ده. د امریکا ولسمشر بیا وویل چې متحد ایالتونه او اروپا دا دلچسپي نه لري چې د اوکراین واک ورسره وي. اوباما بیا دا نظریه رد کړه چې په کریمیا کې د روسیې له هلو ځلو سره بله سړه جګړه پیل شوې ده. دا بله سړه جګړه نه ده چې موږ پکې داخلي شو. د شوروي اتحاد برعکس روسیه د ملتونو د کومې ډلې مشي نه کوي او نه هم نړیواله نظریه لري. متحد ایالتونه او ناټو له روسیې سره د کومې شخړې هڅه نه کوي. اوباما دا ومنله چې داسې لاره نشته چې روسیه له کریمیا وویستل شي، خو ده زیاته کړه چې تر څو متحد ایالتونه او د هغه متحدان سره یو لاس وي د روسیې خلک به دا اعتراف وکړي چې دوی هغه امنیت، سوکالي او مقام نشي ترلاسه کولی چې هیله یې لري. د امریکا ولسمشر زیاته کړه که دی دا خبره هېره کړي چې څه په اوکراین کې پیښیږي نو دی به مسؤول وي. اوباما خبرداری ورکړ که چېرته روسیه په اوکراین کې نوره مداخله وکړي نو بندیزونو ته به پسې دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا دا خبرداری تکرار کړ که چېرته د روسیې مشران دغه اوسني دریځ ته دوام ورکړي نو موږ په ډاډ سره ورته ویلی شو چې دغه انزوا به یې پسې ژوره شي.
احمد شیبر چې تاسو ته د امریکا د ولسمشر بارک اوباما د هڅرګنونو په اړه جزئیات اورول چې نوموړي د اوکراین د بحران په اړه څرګند کړي وو.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو
زموږ جغ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو په افغانستان کې د کابل د نوروز د جشن په اړه د راپور پر لور. نن په کابل کې د نوروز نړیوال جشن پیل شوی دی. په دې جشن کې د ګډون لپاره د افغانستان د یو شمېر گاونډیو هیوادونو پلاوی کابل ته رسیدلی دي او نور مشران به نن کابل ته ولاړ سي. د نوروز د نړیوال جشن په درشل کې په کابل کې افغان ولسمشر پرون راغلو میلمنو سره وکتل. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې واوري.
د افغانستان ولسمشر د تاجکستان له ولسمشر سره په کابل کې د تاجکستان، افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د تیرېدو مسله وڅېړله. حامد کرزی له امام علي رحمان سره پرون په دوه اړخیزو اقتصادي، تجارتي او امنیتي موضوعاتو خبرې وکړې. د تاجکستان ولسمشر هیله څرګنده کړه چې د افغانستان انتخابات بریالي ترسره شي څو د افغانستان برخلیک په خپل افغانان وټکي. د ولسمشر یا ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته څه باندې یوه اونۍ پاتې ده. امام علي رحمان څرګنده کړه چې د افغانستان امنیت له ټولې سیمې سره تړاو لري او تاجکستان به تر خپل وسه په دې برخه کې له کابل سره مرسته وکړي. د افغانستان او تاجکستان ولسمشرانو تر خبرو وروسته یوه ګډه اعلامیه خپره کړه، خو د دې اعلامیې بشپړ جزئیات تر اوسه رسنیو ته نه دي خپره شوي. د ولسمشر حامد کرزي مرستیالي ویاندي عادل راز ازادي راډیو ته وویل چې د نوروز د نړیوال جشن ترڅنګ به افغانستان یو لړ تړونونه د سیمې له هیوادو سره لاسلیک کړي.
مجلس مختلف با اینا خواهد داشت و
قراردادهای یا تعهدنامه‌های اتفاقنامه‌هایی که بین کشورهای مختلف امضا میشن هم در منطقه تایید میشه.
د نوروز په جشن کې د ګډون لپاره د ترکمنستان د سر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف هم کابل ته رسیدلی. د پرون له حمید کرزی سره ولیدل او د ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ریل د کرښې د تیرېدو مسله یې وڅېړله. د ترکمنستان د سر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي کې د ریل دا کرښه تر اروپا پورې وغځي شي. تمه ده چې نن د ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان، ایران، پاکستان، قرغزستان، ازربایجان، پاکستان، هند، ترکیه، قزاقستان او ارمنستان مشران په کابل کې د نوروز په نړیوال جشن کې برخه واخلي. په دې جشن کې به د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او یو شمېر نور بهرني میلمانه هم ګډون وکړي. ټاکل شوې ده چې د پاکستان او ایران ولسمشران او د نوروز په نړیوال جشن کې نور برخه اخیستونکي نن کابل ته ورسي شي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په یو ورځني سفر کابل ته رسیدلی دی، چیرې چې به نوموړی د نوروز د جشن په دستورو کې له ګډون سربیره له افغان ولسمشر حامد کرزي سره لیده کاته کوي او د څلور ملکی سرمشریزه غونډه کې به هم ګډون کوي. په دې اړه لسانبار د مشال رادیو خبریال سراز زهیر راپور کوي.
اسلام آباد ایوان صدر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویلې شوی دی د پاکستان صدر ممنون حسین نن د افغانستان په سفر کابل ته رسیدلی دی، چرته چې بنوموړی څلور ملکی سرمشریز غونډه کې برخه اخلي او د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نه علاوه به له نور چارواکو سره هم لیده کاته کوي او دغه رنګ به د جشن نوروز په دستورو کې هم ګډون کوي. بیان زیاتوي چې د صدر ممنون حسین دا سفر د افغانستان سره د دواړخیزو تعلقاتو غوره جوړولو لپاره د کوششونو حصه ده چې لامله به یې منطقه کې امن او خوشحالۍ ته وده ترلاسه شي. کله چې مشال ریډیو اسلام آباد کې د افغان امورو تجزیه کار طاهر خان نه د دې دورې د اهمیت په اړه وپوښتل نو هغه وویل
د پاکستان د صدر کابل ته دوره په داسې وخت کې چې د پاکستان او افغانستان په دې روستو کې په ځینې پیښو تعلقات ډېر زیات خراب شوي دي او د یو بل خلاف ډېر زیات سخت تورونه لګېدلي دي. نو زما په نظر باندې یو ښه د دې تشریح ځکه کېدی شي چې کله مشران کینی نو بیا چې کوم هغه اختلافات وي، ناباوري وي، د یو بل خلاف الزامات وي، دا هغې د حل کولو د هغې دپاره یو ښه موقع وي. زما په نظر باندې دا سفر به تر ډېره حده پورې هغه چې کوم زړه بداوې راغلی دی د هغې په لرې کولو کې هم مدد وکړي او دوه مشران به کینی او که سایپور باندې شکونه وي د هغې په لرې کولو کې به هم څه مدد خامخا کېږي.
د ذکر وړ ده چې ممنون حسین د ستارت چوکۍ ترلاسه کولو وروسته په لومړي ځل د افغانستان دوره کوي او د دې دوره بلنه افغان ولسمشر حامد کرزی ورکړی و. دا د هم یادې وی چې سلور ملکی سرمشریزه غونډه کې د صدر ممنون حسین نه سربیره د تاجکستان صدر امام علی رحمانوف، د ایران صدر ډاکټر حسن روحانی او افغان ولسمشر حامد کرزی ګډون کوي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د منی او رڼا زیری.
ایران پر پاکستان ژغ کړی چې د دوی د سرحدي ځواک تښتول سوي سرتیری دی ژر تر ژره د تښتونکو له منګولو صحیح سلامت را خوشی کړي. دا خبرې له هغه وروسته راځي چې د دې سرتیرو تښتونکو ادعا وکړه چې دوی یو ایرانی سرتیری جمشید دانایفر وژلی دی. په دې اړه له کوټې د مشال راډیو خبریال خدای نور ناصر راپور کوي.
د ایران سرکاري خبری اژانس ایرنا د چهارشنبه په ماښام خبر ورکړ چې ایرانی صدر حسن روحانی د پاکستان لمړي وزیر میا نواز شریف ته ټلیفون کړی او د خپلو تښتول سویو سرحدي ځواک د سرتیرو د روغ رمټ را خوشي کولو غوښتنه کړې ده. ایرنا وایي روحانی نواز شریف ته په دې ټلیفوني خبرو کې وویل دا هیله مند دی چې په دې لړ کې به د پاکستاني چارواکو د خوشحالۍ خبر واوري او هیله یې څرګنده کړه چې دواړه څنګلوري هیوادونه به د ترهګرو پر ضد په ګډه عملیات وکړي. د ایران دغه سرکاری خبری اژانس زیاتوي پاکستانی لومړی وزیر روحانی ته ډاډ ورکړ چې د ده حکومت ته هم دا بیخي زیات مهم کار دی او د دې تیاری یې کړی چې د عملیاتو له لارې تښتول سوي ایرانی سرتیری روغ رمټ د تښتونکو له منګولو څخه را خوشی کړي. د ایرانی صدر او پاکستانی لومړی وزیر ترمنځ دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د دغو ایرانی سرتیرو تښتونکي وسلواله ډلې جیش العدل د اتوار په ورځ په خپله ویبپاڼه خبر خپور کړ چې دوی یو ایرانی سرتیری چې جمشید دانای نایفر نومېده زیندې کړی او که یې ایران غوښتنې ونه منلې نو پاتې سرتیرې به یې هم ووژنې. جیش العدل چې په 2012 عیسوي کال کې یې د ایران په سیستان بلوچستان صوبه کې د ایران پر ضد وسله پورته کړې او په ایران کې د سنی لژړکیو د حقونو غوښتونکې سنی افراطي وسله واله ډله ده او د دغو سرتیرو په بدل کې د ایران په جیلونو کې د خپلو بندي وسله والو ملګرو راخوشي کېدل غواړي. د ایران سیستان بلوچستان ایالت چې له پاکستان او افغانستان سره ګډه پوله لري، ایران تل د دغې وسله والې ډلې د ملاتړ تور په پاکستان پورې کړی او اوس هم وایي چې دغې وسله والې ډلې د دوی تښتول سوي سرتیري د پاکستان غاړې ته په پاکستاني بلوچستان کې پټ کړي دي. که څه هم په بلوچستان کې امنیتي سرتیرو په دې اړه له ویلو څخه ډډه کړې، خو د دغې صوبې د کورنیو چارو سیکرټري اسد ګیلانی دوې اونۍ وړاندې له مشال راډیو سره په خبرو کې ویلي وو د دوی د حکومت له ایراني حکومت سره په ګډه د معلوماتو ورکړه درکړه روانه ده چې د ده په خبره که دا تښتول سوي سرتیري د پاکستان غاړې ته وي نو دوی به یې د راخوشي کولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د یادولو وړ ده چې د ایران له سیستان بلوچستان صوبې څخه د روان کال د فبروري په 16 نیټه وسلوالو د دغه هیواد د سرحدي ځواک 15 سرتیري تښتولي و چې وروسته یې مسؤلیت جیش العدل وسلوالې ډلې قبول کړ. ایران چې له پاکستان سره شاوخوا 900 کیلومتره اوږده ګډه پوله لري تل پر پاکستان تور لګوي چې دغه وسلوال پرې د دوی له خاورې بریدونه کوي، خو پاکستان دغه تورنه تل ناسم بدلي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال راډیو ده.
د هندوانو د حقونو لپاره کارکوونکي آل پاکستان هندو رایټس موومنټ وایي چې د هندوانو زیاتره مذهبي ځایونه د هغوی په استعمال کې نه دي پاتې، بلکې پر هغه ځایونو دوکانونه، سکولونه او دفترونه جوړ سوي دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د خپل ځایونه بیرته ورکړل سي چې نه یوازې دوی د هغوی حفاظت وکړي، بلکې له هغو څخه به دوی ګټه ترلاسه کړي چې د خپلې فائدې لپاره استعمال کړی سي. په دې اړه د مشال راډیو خبریال رابعه اکرم خان راپور لري.
پاکستان کې هندوانو حقونو لپاره کارکوونکي تحریک آل پاکستان هندو رائټس موومنټ مطابق په غونډ ملک کې د هندوانو 423 مذهبي ځایونو کې صرف 6 د هندوانو په استعمال کې دي او په نورو ځایونو دوکانونه، هوټلې، د حکومت دفترونه او سکولونه جوړ شوي دي. آل پاکستان هندو رائټس موومنټ چیرمین هارون سربدیال حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی د مذهبي ځایونو ملکیت دې دوی ته واپس ورکړی شي. د زیاته کړه کال 1922 کې د هندوانو جایداد لپاره جوړې شوې ادارې ایواکووي ټرسټ پراپرټي بورډ د پاکستان په مختلفو علاقو کې د هندوانو مذهبي ځایونه په کرایو ورکړي دي.
د ایویکیټرس پراپرټي بورډ، ډایریکټر آف ماینز، ډایریکټریټ آف کلچر او ډایریکټریټ آف آرکیالوجي دې سره چې کوم زموږ ځمکې دي هغوی په کرایه ورکړي دي. خو له دا چې هغوی ریزیډنشل پرپز باندې ورکړي دي، په حقیقت کې هغه چې کمرشلی یوټیلایز کیږي لګیا دي. پوره دنیا کې د مثال بچت نه ملاویږي چې مذهبي مقامات چې د ګورنمنټ فرسٹ پرایورټی دي، هغه چې سیکورټي ورکول یا هغه چې خپل یو خاص اهمیت ورکول، خو دلته چې هغه هوټلنګ په تور باندې استعمالیږي لګیا دي. څنګه چې ډېر اصل خان کی کالی باڑی مندر وہ سو کالا زور مندر دے واغ چرے ال تک کمرشلی یوز کی گئی لگے ہدی عمدہ کسے کتا سو رام کول مندر پر اسلام آباد کتا سو کو گورے دیس بدیس ہوٹل پہ جوڑ شوی دے.
مشال ریڈیو سره د خبرو کی زیاده کړه چې پاکستان آئین د مذهبی زینو د حفاظت خبره کوي، خو په عملی توګه داسې هیڅ نشته. د اویل چې په بونو کې یو مندر د میټایانو په دکان کې بدل شوی دی. د سره سم په اپټاباد کې یو مندر او د سکانو یو ګوردوارا هم د دوی په استعمال کې نه ده پاتې. کله چې مشال ریڈیو په دې باب له د مذهبی امور وزیر سردار یوسف سره د رابطې سو کړنو پکې کامیاب نشو، خو چې کله پاکستان حکمران ګون مسلم لیگ نون د اقلیتونو او قومي اسمبلی غړي بابندا سره رابطه وکړه نو دغه وینا وه چې د هندوانو مذهبي ځایونه بې ځایه استعمالیږي. د اویل چې هغه په دې لړ کې خپل کوشونه کوي او قومي اسمبلی کې په دې اړه خبره کړې ده.
ګورې موږ مخکې هم په قومي اسمبلی کې خبرې کړې دي او اوس به هم کوو او وزیر اعظم سره هم موږ خبره کړې ده. بل دا چې زیاتره مذهبي ځایونه په سند او خیبر پختونخوا صوبو کې دي، نو د هغه ځای چارواکو سره به هم موږ خپله خبره کوو او خواست به ورته کوم چې کوم مذهبي ځایونه بې ځایه استعمالیږي هغې لپاره دې ګامونه پورته کړی شي او هیله ده چې موږ به اوس په دې لړ کې قانون سازي هم وکړو.
خو بلخوا آل پاکستان هندو رائټس موومنټ چیرمین هارون سربدیال په قومي او صوبایي اسمبلی کې هندوانو نمائندګۍ له ناست غړو نه ګیله من دی او وایي چې دغه نمائندې د هندو برادرۍ مسلې په هوارولو کې سنجیده نه دي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د قبایلی سیمومند ایجنسی هغه ولس چې له افغانستان نه باید د دوکانداری لپاره سامانونه راوړل وای چې شپږ کلونه وړاندې د مومند ایجنسی او افغانستان ترمنځ د نواپاس او منځري چینې لارې بندې سوي دي چې د دوی کاروبار یې ډېر زیات اغېزمن کړی دی. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې دغه لارې د بیا پرانیستل شي تر څو دوی په اقتصادي توګه پر پښو ودرېږي. په دې اړه نور حال سیمې د مشال راډیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
په محمود ایجنسی کې د طالب وسلوالو د شتون او د هغوی په ضد عسکري اپریشن نه وروستو د افغانستان هغه لارې چې په محمود ایجنسی تیرې شوې وې بندې شوې چې ولسوای د هغوی کاروبارونه هم ډېر زیات خراب کړل. ځای روزګاریان وای چې اول هغوی د افغانستان نه بهر ملکي سامانونه راوړل چې به ورته ارزانه هم ملاوېدل، ولې دا سات هغه سامانونه ناراضي.
زما جی اکرم شاه نوم دی، د پګول کال اوسیدونکی مده غله نه یم. روزګار ما د 2001 نه شروع کړی، د تیلو کاروبار کوم، پېټرول ډیزل خاورو تیل موبلین او سره سپیر پاټم دی. بس اوس وخت کې زمونږ کاروبار ډېر خراب دی، د افغانستان لارې چې آزاد وي زمونږ کاروبار د سیو چې مونږ به 2-3 لاټ سنه مال داسې تیل هم راغوښتل پېټرول ارزان ریټ سره راته کړم، نو بس اوس دا لارې بندې شو. زمونږ کاروبار ډېر بور حالات دی، دا غي په نسبت سزمو دوکانداري تقریبا 50,000 نه 10,000 تر اړ دی.
ارباب خان نومي یو بل دوکاندار چې په غلنۍ بازار کې روزګار کوي ورنه مو پوښتل چې تاسو به کوم کوم شیان د افغانستان نه محمود ایجنسی په لار نږدې راوړل.
دا غي کې صابون او شیمپان او تورچ او نور داسې سامان او کریمو ډېر سامان چې هغه وسنه راځي هغه موږ د سپې خور نه راوړو، هغه لارې بندې ټول هلته موږ ته ګران ملاوي، دلته پارزان ریټ موږ ته ملاوي. نو مخکې خو به تقریبا 15-20,000 روپۍ دکانداری کې د وس 15,000 کېږي 4,000 کېږي. نو مخ
یو بل مشر چې د نسوارو کاروبار کوي وای چې د نواپاس او د منځري چینې د لارو د بندښت ورستو د هغوی کاروبار بیخي په نیمایي شوی دی.
موږ به بر افغانستان جلال آباد ته لیږل نسوار، جلال آباد ته به دې جنه بینسونه به راتلل، پېښور نه دی جنه به ډایرکټ وړل جلال آباد، په 2,000-3,000 به وړل روزانه.
نو څه خلک نه راځي؟
نه کومه دي خلک، لار بنده ده کنه، کلار کلار شو نو بیا به موږ روزګارونه الله پاک ټیک کړي. او خلک دې روزګارونه نشته، غلام دسې ورځ ورځ ګرانېږي.
ولی سورز وړاندې د خیبر پختونخوا او د قبایلی سیمو گورنر انجینیر شوکت الله خان ویلو چې ګنې هغوی د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د محمود ایجنسی د لارې د خلاصون لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. نو په دغه هلو ځلو د محمود ایجنسی انتظامیه تر کومه حده پورې کار روان کړي؟ د خوایزای بایزای سب ډیویژن اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ زیشان عبدالله محسود وویل،
جی بالکل، مونږ ته غږ شوی دا په دې باندې مونږه گراؤنڈ ورک هم کړی دی، او بس انشاءالله په ډېر زر به دا لار کلاو شي. په دې چې مشران ټول دا غواړي چې دا لار د خلکو د روزګار لپاره دغه د پر کلاو شي.
خو د ولس غوښتنه وه چې باید د روزګار لپاره د نواپاس او منځري چینې لارې پرانستل شي چې د هغوی کاروبار یو وار بیا شروع شي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زمو ژغله مشال رادیو خاوري. په اسلام آباد کې یو غیر سرکاري ادارې فاټار ریسرچ سنټر په خپل یو تحقیقي مقالې کې ویلي دي چې د انتها پسندۍ له کبله پښتو ادب ته ډېر زیان رسېدلې دي، او خودکش، ډرون بمبار او دماکې په شمول ډېر داسې نوي ټکي په پښتو ادب کې شامل شوي دي چې مخکې ترې خلک نه آشنا وو. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله دغه دستوري ته ورغلی دی او دغه راپور یې رالېږلی دی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
په پښتون ثقافت او ادب د انتها پسندۍ اثرات په موضوع په اسلام آباد کې یو دستوره وشوه چې پکې غیر سرکاري ادارې فاټا ریسرچ سنټر خپله تحقیقي مقاله وړاندې کړه. په مقاله کې ویلې شوې دي چې 99.2% قبایلي اولس تر مخه پښتو ادب د انتها پسندۍ له وجې متاثره شوی دی، او ډېر داسې ټکي لکه خودکش، ډرون، بمبار، دماکه او نور داسې توري په ادب کې شامل شوي دي چې ډومبې ترې خلک ناشنا وو. مقاله کې ویلې شوې دي چې قبایلي سیمو کې طالبانو په موسیقي او نور ادبي محفلونو بندیز لګولې دي چې له وجې جهادي لټریچر عام شوی دی، کم چې ډېر په اسانۍ سره په قبایلي سیمو کې ترلاسه کیږي، او 99% خلکو تر مخه جهادي ترانې د دوی په سیمو کې ډېرې مشهورې دي. ولې 99% خلک وایي چې جهادي مجلې د دوی په سیمو کې عام دي. په دستوره کې ګډون کوونکې د ترقی پسند لیکوالو تنظیم جنرال سیکرټر او ادیب او دانشور سلیم راز وایي چې پاکستان کې ځینې قوتونه جهادي ادب ته وده ورکولو لپاره کار کوي چې له وجې جهادي ادب په تیزی سره خوريږي.
کله چې څوک جهادي ادب ورته وایي، هغه سره وسایل شته، هغه په سونو کتابونه چاپ کړي دي او هغه خواره کړي دي. هغه په مقابله کې د خو زمون چې کوم مزاحمتي ادب دي، کوم چې زمونږ د پښتنې خورې نغمې پکې، یا زمون د پښتون ولس مسایل چې پکې دي، متاسفانه هغه ادب چې کوم دي خلکو ته نه رسیدلی، ځکه چې د دې په شا داسې قوت نشته دی چې دغه ادب کتابي شکل کې چاپ کړي خلکو ته ورسوي.
په مقاله کې ویلی شوی دی چې د فاټا شاعران او ادیبان د خپلې شاعرۍ د لارې د انتها پسندۍ مقابله کوي، خو بدقسمتۍ سره په حکومتي کج د دوی سره مرستې نه کیږي. د عوامي نېشنل ګوند سینیټر افراسیاب خټک وایي چې د دوی ګوند په خپل حکومت کې پښتو ژبه ابتدایي تعلیم لپاره لازمي وګرځوله، چې مقصد یې پښتو ژبې ته وده ورکول وو.
موږ چې کوم بنیادي کار کړی دی هغه دا ده چې مونږه مورنۍ ژبې د تعلیم ذریعه ګرځولې دي. د دې لپاره قانون هم جوړ کړی دی، د دې لپاره نصاب هم جوړ کړی دی، او نصاب کې موږ داسې بدلون راوستي چې ژبه مخفله پکې مخکې کړې ده. پښتونو ته پښتو ژبه ده، او چې کوم خلک د نورو ژبو دي هغې په خپله مورنۍ ژبه کې تعلیم، ځکه چې دا بنیادي کار دی. دا چې نه وي نو که پښتو مونږ ډېر کتابونه چاپ کړو نه به وایي څوک چې تر څو خلکو پښتو ویل زده کړي نه.
هم په دې حقله د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف الرحمان وایي چې په صوبه کې نور یو شمېر مهمې مسلې دي، نو نشي کولی چې موجوده وخت کې پښتو ادب لپاره کار وکړي.
فلال زمونږ نور دونه مین ایشوز دي صفه خبره ته کوم چې ماته پرسنی دونه ټایم نه ملاو شوی چې پاغي کې ز ادب لپاره د غو کومه پارټیسیپیشن وکم یا پاغي کې انپوټ واخلم. زمونږ د ایجوکیشن حالات ډېر زیات خراب دي، دا غي د پر زیات ټایم د دی وجه زمونږ پاغي ماندی ولګي د ان شاء الله تعالی څنګه چې ما وسوي د دی د دی پشان نور خلک برا غواړو او غي سربا غو کو چې سم ماکسیمم کې دي ان شاء الله تعالی زمونږ خپل ادب زمونږ خپل هیستوري زمونږ خپل روایت لپاره چې څه کې دي ان شاء الله تعالی غو.
په مقاله کې زیاته کړی شوې ده چې 17 ستمبر 2001 کال نه وړاندې پښتو لیټریچر کې 43% مواد د مذهب حواله سره او 22% مواد د قومیت او وطن سره د مینې په حواله وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.